صرف دغه یوزر نیم او آی ډی بلری چې دې پاساس دی کولای شي چې خپل معلومات په کراچۍ کې تایم راحل کړي.
تاسو معلوماتو لمخې د افغانستان د ګمرکو لپاره څومره ګټور ده دا کار؟
ګمرکاتو د پاره بچو هم د ګټې دي. اول ګټه یې دا ده چې د ګمرکونو هغه عواید چې کمیدل د غیر رسمي تجارت د وجې نه هغه عواید اوس بیرته پوره کیږي چې هغه مال کراچۍ ته راځي افغانستان ته بررسیږي. یو دویمه مسله دا ده چې هغه معلومات چې زموږ په کاري ځینې وخت کې چې زموږ د تجارتي ارقامو چې په دې اواخرو کې زیاتره بحث په دې باندې و چې تجارتي ارقام سره تفاوت لري، یو کس یو وي بل بل وي، په هغه کې موږ تقریبا هغه حقیقي ارقامو ته نږدې کیږو چې دقیق معلومات په لاس راوړو. او دریم بحث دا ده چې موږ ته مستقیم معلومیږي چې کوم توکي چې د کراچۍ بندر ته رارسیږي هماغه توکي افغانستان ته رارسیږي که نه رارسیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری و چې د پاکستان د سوداګرۍ په کمپیوټري سیستم کې د افغان سوداګرو لپاره د سهولتونو پر برابرولو خبرې کولې. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. اساسي او بشري حقوقونه او مخکښ شزې خوترغه مخ کې رپورت لرو. نن په کوټه کې د پولیو زد کمپاین پر کارکونکو حمله شوی چې د درو شزو په شمول څلور تنه پکې وجل شوی او درې شزې ټپیان شوی دي. په بلوچستان کې سږ کال د پولیو دولس پیښې ثبت شوی. تفصیل د برکوال میاخیل پر رپورت کې.
پولیس چارواکي وایي د پولیو په ضد د واکسینیشن ډله په یو سوزکي موټر کې د کوټه ښار خواته را روانه وه چې پر موټر سایکل سپاره دوه کسان ورته درېدلي. په موټر کې پر ناستو ټولو ښځینه کارکونکو یې ناببره ډزې کړي او د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې دوه ښځینه روغتیايي کارکونکي ځای په ځای وژل شوي دي او یوې ښځینه او بل نارینه کارکونکي د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. نن په کوټه کې د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو د ځانګړي کمپاین وروستۍ ورځ وه، خو په دې وروستۍ ورځ د واکسینیشن پر کارکونکو برید وسو. په حمله کې وژل شوی او ټپیان سمدستي د کوټې ملکی روغتون ته راوړل شول. یو ټپي میرمن وایي نور امنیتي کسان ورسره نه وو، یوازې یو پولیس ورسره وو، خو د حملې په وخت کې هغه هم مرستې ته رانغی او موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دوی ډزې وکړې. یو موټر سایکل راغی، زموږ موټر یې ودراوه، دوه تنه وو، یو پر موټر سایکل ناست و، هغه بل پر موږ ډزې پیل کړې. زه مخته ناست وم، لومړی پر ما ډزې وکړې، بیا شاته ورغی، پر ټولو ښځو یې ډزې وکړې. یو پولیس لری ولاړ و، هغه هم رانغی، موږ هر چا ته نارې وهلې، خو څوک هم رانغی. یو بل موټر سایکل وال راغی، زموږ موټر روغتون ته راورساوه، موږ نه ښځې وو او یو موټر چلوونکی وو. په بلوچستان کې د 2013 میلادي کال له پایله د روان کال تر جولای پورې د پولیو هیڅ یوه پیښه نه وه ثبت شوې او د بلوچستان د روغتیا وزارت ادعا کوله چې دغه ایالت نور د ګزړن له زیانمنې ناروغۍ پاک سو. خو د جولای په میاشت کې چې په کلا عبدالله خان سیمه کې د یوه ماشوم په بدن کې پولیو وایرس کشف شول، تر هغه وروسته یو په بل پسې په کوټه، کلا عبدالله او ژوب سیمو کې تر اوسه پورې دولس پیښې ثبت شوې دي. د واکسینیشن ډلې تر دې پیښې وروسته ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کار ځنډولی او پړای پر حکومت راچوي. د دې ډلې مشر حافظ عبدالحلیم وایي د بلوچستان روغتیا وزارت وایي په هغو سیمو کې چې د پولیو په ضد تبلیغات شوي، اکثر مور او پلار خپلو اولادونو ته د پولیو د څاڅکو له ورکولو انکار کوي. خو دا هم ویل کیږي چې د پولیو د واکسینیشن ډلې کارکوونکي د احتمالي خطر له امله دا کمپاین په بریالیتوب نه ترسره کوي او هغه ماشومان چې د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ور نه کړل سي ګزڼې ووهي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1216 نوي او په لوی شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې اونۍ خبرونه د ژوند کول حق ته ځانګړې شوی ده. په دې خبرونه کې د بشري حقوقونو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ښځو د حقوقونو د پراختیا د څانګې د مرستيالې مریم زرمتی سره بحث کوو. په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. میرمن زرمتی، که تاسو د حق حیات او یا د ژوند کولو د حق په اړه معلومات راکړئ چې حق حیات او یا د ژوند کولو حق څه ته وایي او د افغانستان اساسي قانون په درشته او ماده کې د ژوند کولو د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
ژوند یا د حیات حق عبارت دی حق او حقوق له جملې نه ده. خدای تعالی انسانانو ته ورکړی دی او هیڅوک هم نشي کولی چې بل څوک د دې حق نه محروم کړي. اساسي قانون درویشتمه ماده په دې باره کې وایي چې د حیات حق الهي نائب ده یا توفه ده سه یو طبیعی حق ده او هر انسان ده حق مجوز لري یا جواز لري او هیچ څوک نسی کولای سی ده قانون ده مجوز نه بغیر ده حق سلب کی یا لبینه یوسی نو د دې لپاره د انسان کرامت له تعرض نه مسون ده، یعنی هیڅوک نسی کولای سي په هغه باندې تعرض وکړي او دولت مکلف ګڼلی ده دې ته چې د انسانانو د ژوندانه او د ازادي او د انسان د کرامت د حق درناوی وکړي او د هغه ملاتړ وکړي. بل له دې سم اساسي قانون د موضوع ته اشاره کړې ده، بین‌المللي میثاقونو او کنوانسیونونو هم په دې برخه کې اشاره لري. سې لغه جمله نه شپږمه ماده د بین‌المللي میثاق د مدني او سیاسي حقوقو جمله نه هغه وایي سې د حیات هغه عالي ترین او بهترین حق ده سې انسانانو ته ورکړل سوی ده او هیڅ ډول تخطي پیغه کې جواز نه لري. په همدې اساس باندې د دربستانه ماده د جهاني حقوقو کې هم راغلی دی سم هیڅوک نسی کولای سي د یو چا یا د یو انسان حق بدون د قانوني مجوز نه تنه واخلي، که هغه په عمدي قتل باندې وي، که هغه په نورو جرمي اعمالو کې وي، او یا هم په خپل سر جنگونو او یا هم په نورو تاوتریخوالي کې وي. یعنی هیڅوک دې حق نه لري سي د انسان نه دغه د حیات حق سلب کړي.
د افغانستان په نافذه قوانینو نو او په دې برخه کې په نړیوالو اسنادو کې د حق حیات یا ژوند کولو د حق پاره سوال سوي دي.
لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې د افغانستان قوانين د افغانستان دولت دې ته مکلف کړی ده، چې افغانستان دولت مکلف دي ته چې د انسانانو دي یا د وګړو دي ژوندانه دي حق د ساتلو یا د تحفظ او د ملاتړ حمایه یې غوړ لغړی کړی ده او دای مسول ګڼلای ته. بر علاوه دغه دای پکې تصریح کړی دي چې هیڅوک حق نه لري چې بدون د قانوني مجوز نه د انسانانو حق دغه نه واخلي، ځکه دا دغه ولسکونو حقونو له جملې نه ده چې انسانان نسی کولای په خپل سر باندې دا حق سلب کړي او یا یې هم لبینه یوسي. په همدې هکله باندې جهاني میثاقونه کنوانسیونونه او نور مایدات صراحت لري. لکه په هغه کې چې مونږ مخکې وویل چې کنوانسیون د میثاق بین‌المللي دی مدني او سیاسي حقوقو شپږمه ماده کې ویلي دي چې د حیات حق عالي ترین حق ده او هیڅوک نسی کولای سي د دې په وړاندې کومه تخطي ترسره کړي. په زمن کې شپږ درېمه ماده د اعلامیه د حقوق بشر په هغه کې وایي سي هیڅوک نسی کولای سي بدون د کوم قانوني مجوز نه دا حق لبینه یوسي، او یا انسان د حیات حق تر پښو لاندې کړي. دا هغه موضوعات دي چې په جهاني موادو کې یا په بین‌المللي حقوقو په موادو کې دته صراحت ورکړل شوی ده او په دې باندې بحثونه سوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې دمې ته.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د وبو باندې بس لسی
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
مېرمن زرمتی، په کوم حالاتو او یا په شکل سره حق حیات او یا د ژوند کولو حق نقصیږي؟
په انساني ټولنه کې کله چې انسانان ژوند کوي طبیعي خبر ده چې هغه حقوق چې انسانانو ته ورکړل شوي دي په بېلابېلو ساحو کې تر پښو لاندې کېږي. دغه جمله نه هم یو د حیات حق ده. په تېره بیا په هغه وختونو کې چې په یو ټولنه کې یا په یو هېواد کې جنګ شتون ولري یا هم جګړه روانه وي یا غیر عادلانه محاکم ترسره کېږي یا هم محاکم اصول نه ترسره کېږي یا په اصول ډول باندې محاکمه نه ترسره کېږي یا هم په ځینو اوقاتو کې اته پیغو صورتو کې چې اشتباه واقع کېږي کېدای شي سړي د انسانانو حق تر پښو لاندې سي. ولې محاکم یا قضایه قوه په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي چې هغه تکبیر او حالاتو کې چې یو انسان ته د اعدام سزا اورول کېږي، دغه دا محکمه باید درې ګونې محکمې ته کې او وروسته هم د رئیس جمهور توشیح ته ورسیږي. د دې لپاره چې په دې کې ډېر زیات غور وسي، ځکه دا دېغو جزا ولو جملې نه داسې که چېرته دا مسله ترسره سي نو بېرته جبران یې ناممکنه ده. یعنې نه شي کېدلی سي که یو انسان اعدام باندې محکوم سي او مجازات یې تطبیق سي، بیا یې ناممکنه ده چې هغه انسان دوباره بېرته راوګرځېږي. خو په اکثر اوقاتو کې هم پېغو ټولنه کې، لکه په افغانستان په ټولنه کې چې موږ تاسو شاهدان یو، په جګړو کې ناپېیلي خواوې سي په دې جګړه کې هېڅ اصلا رول نه لري او مرګونه ترسره کېږي. بر علاوه مرګونه په هغه وخت کې ترسره کېږي چې عملیات موجود وي. په هغه عملیاتو کې کېدای شي چې جګړه مارو لخوا او یا هم د دولت استازو لخوا یا نظامي قواو لخوا عام وګړي د مازلې سره مخامخ سي او د ټولنې وګړي له بین ولاړ سي. او دا تقریبا هغه حالت ده چې یو انسان بدون د کوم جرم او بدون د مجازاتونه په د جزا محکومي کې او د خپل حیات حق له لاسه ورکوي. خو په ځینو اوقاتو کې موږ تاسو په افغانستان کې د دې هم شاهدان یو چې ښځې او مېرمنې بېلو دي چې د دود په اساس باندې هم اکثرا له دې ستونزې سره مخامخ کېږي. مثلا سارایي محاکم دي چې هلته د خلکو د ځوان حق دنه سلبېږي، او یا هم ښکېل جګړه ییز حالتونه دي په هغې کې کورنۍ او ماشومان په تېره بیا ښځې او ماشومان د خپل حیات حق نه محرومیږي. نو په انساني ټولنه کې موږ تاسې د دې موضوع ډېر مثالونه لرو چې د انسانانو حق او حقوق او دغه جملې نه د حیات حق تر پښو لاندې کېږي، او بدبختانه خلک له دې ستونزې سره مخامخ کېږي چې هغه محب الهي چې خدای پاک دوی ته ورکړی ده دغه نه محرومیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مننه میرمن زرمتی کور مودان. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خپرونه مو تر پای واوریدله. تر بلې خپرونې مالله ملسه.
مخکخه خزی
احمد شیبر یم، هر کله مو کوم په خپرونه کې قهرمانه کاکړ را سره ده. دا نن سبا د نړۍ په یو مشهور پوهنتون د بریتانیا په کیمبرج پوهنتون کې ډاکټر اخلي. قهرمانه کاکړ هغه څوک ده چې د کندهار او هلمند په څیر ولایتونو کې په ولایتي شوراګانو کې د سولې د بهیر په ارتباط د ښځو لپاره د څوکیو حق تر لاسه کړ. قهرمانه کاکړ هغه څوک ده چې د افغان میرمنو لپاره د یو لړ تجارتي شرکتونو په جوړېدو کې مرسته کړې ده. په سیاسي او اقتصادي برخو کې قهرمانه کاکړ څرنګه توانېدلې ده چې په تیری ویل سیز کې د هلمند او کندهار په څیر په نام نسیمو کې د ښځو حقوق تر لاسه کړي؟ لدی به وور
امانانه شیبر صاحب، ما د سولي پالي شورا کې د ښځو د حقونو د مشاور په حیث کار کوي، او هلته د ډیرو لوی مخاورو خلکو چې په دې شورا کې شمولیت درلود د هغوی سره کار وکړي تر څو په ولایتي شوراګانو کې سیټونه ترلاسه کړو. د دې یو برخه په کندهار او هلمند غوندې ناامنه سیمو کې چیرې چې ښځې په داسې سیاسي کارو کې ډېر کمه ونډه اخلي یا هغوی ته داسې چانسونه ډېر کم برابرېږي ستونزمن کار و.
قهرمانې کاکړ، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ښځو د حقونو اخیستل ستونزمن و. کېدای چې د مخکښو ښځو د پروګرام اوریدونکو ته دا وایسي چې ستونزې مو په څه کې دي؟
بلې، دا ستونزې دا نه چې فقط په دغه ولایاتو کې د ښځو راوستل و داسې پروسه ته و، بلکې د سولې پالي شورا کې هم داسې کسان و چې هغوی نه غوښتل، نه پوهېږم چې دلیلونه یې څه و چې ښځې د ولایاتو په سطحه و دغه پروسې سره شامل شي. نو دا داسې کسانو سره ډېر نږدې کار کول او دوی ته دغه باور ورکول چې تر څو ښځې په دې پروسه کې شاملې نه وي د ولایاتو په سطحه، خصوصا په نام نسیمو کې دغه پروسه لسې کامیابېدلی. او نه یوازې دا چې د ستونزې په د سولې پالي شورا کې وي، بلکې د ولایاتو په سطحه والیانو نه غوښتل یا قومي او دیني مشرانو د دې خبرې ډېر سخت مخالفت وکړي چې ښځې دې په دې شورا کې وي. نو ډېر کار یې وغوښتې د داسې خلکو سره خبرې کول او بېرته تر یو حده یو څه فشار ته راوړل تر څو ښځې وکړای شي چې پتاغه پروسه کې او ولایتي شوراګانو کې سیټونه ولري او ونده واخلي.
کومه وسیله وه چې تاسو وتوانید سه په متنافسو خلکو باندې فشار وارد کړي څو هغه دې ته غاړه کیږي چې افغان میرمن او شوزو ته د سولې پالي شورا کې حق ورکړي؟
په دې کې مختلف ټکنیکونه څخه مشکار وخت دی. یو خدای چې دغه اشخاص سره خبرې کول او دې ته دغه قناعت ورکول چې شزي په دې پروسه کې د دې پروسه نه ناکامي نه بلکې د کامیابی لپاره یو ښه ټکی ګرځېدای شي د شوزو شمولیت. او بل دا چې مدني ټولنو کې سره مکار وکړي تر څو د مدني ټولنو له طرفه فشار راوړي په تاسو متنفذو خلکو باندې. دا هم مختلف ټکنیکونه و چې یو څه وخت یې اخیستی او د دې سره ډېر صبر او حوصله پکار ورته چې بلاخره په دې اوسه باندې د لو کامیاب سلو چې په دې پروسه کې روانه واخلي.
کشر تراشو ستاسو تجارتی هڅو ته تاسو په افغانستان کې مرسته کړې ده د یو شمېر شرکتونو په جوړېدو کې د څه ډول مرسته ده؟
بلې، زما دغه کار تاریخ اصلا د پاکستان څخه شروع کیږي چې موږ د مهاجر په کمپو کې د دې سره مرسته کول تر څو شزي او نارینه د اقتصادي ستونزو څخه ووځي او په خپلو پښو ودرېږي. او همدارنګه په افغانستان کې هم موږ دغه کار ته ادامه ورکړه او په افغانستان کې تر ټولو کامیاب پروجکټ چې هغه دا و چې د شوزو سره داسې شوزي یا نجونې چې هغه اساسي سواد ولري لکه مکتب تر یو حده ویلی هغو ته کمپیوټري زده کړې ورکول او بیا د سوشل میډیا څخه کار اخیستل دوی ته ورزده کول تر څو دوی وکړی سي چې نورو بزنس یا تجارتي ګروپونه سره کار وکړي او نه صرف دا چې د خپل بزنس د آی ټي یا سوشل میډیا وچلوي بلکې د نورو ګروپونو سره مرسته وکړي تر څو هغوی وکړی سي چې د هېواد څخه بهر خپل تجارتي مالونه وصل کړي.
دغه هڅې چې تاسو کولې له خلکو سره مو مرستې کولې د دې لګښت تاسو له کومه کوو؟
د دې لګښت موږ د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه اخیستی او نه هغه لګښت چې موږ د نړیوالو ادارو څخه اخیستی هغه ډېر کم و او صرف فقط د یو د اساس جوړولو لپاره هغه دوامدار مرسته نه وي. وروسته لګښت بیا دغه ګروپونه چې کله موږ جوړ کړ دوی خپله لږ یو څه پیسې یو ځای کولې او د دغه پیسو څخه کار اخیستی او بیا داسې کوچني کوچني پروجکټونه باندې کار کوي تر څو چې خپل هغه پیسې بېرته ترلاسه کړي. نه صرف هغه پیسې ترلاسه کړي بلکې ګټه هم ورباندې وکړي او بیا داسې هغه پیسې بیا په کار اچول او ځښتیا ورکول خپل کار ته.
قهرمان کاکړ، تاسو خپل په لوړو زده کړو بوخت یاست، څه فکر کوئ کله چې مول وړ زده کړې بشپړې کړې لاغه ورسته تاسو د افغانستان له شوزو میرمنو سره په کوم ډګر کې مرسته کولای شي او څه نیت لري؟
زه فعلا په اجتماعي علومو کې د ډاکټرا حاصلولو هڅه کوم. زه غواړم چې کله مې دغه ډاکټرا ترلاسه کړم د افغانستان کې په تعلیمي، اقتصادي او سیاسي برخو کې د شوزو سره مرسته وکړم. په تعلیمي برخو کې داسې چې غواړم د لوړو زده کړو ادارې یا پوهنتونونه دغه سره مرسته وکړم، تدریس ورته وکړم او په څنګ کې بازه داسې پالیسیانې او پلانو باندې کار وکړم تر څو دغه ادارې مخ ته لاړ شي. او په اقتصادي برخو کې هم غواړم د شوزو سره په خاصه توګه کار وکړم تر څو دوی د کلو په سطحه یا د کوچني کوچني ښارو په سطحه چې اقتصادي ستونزې ډېرې دي. او په سیاسي برخه کې هم غواړم چې تر یو حده رول ولوبوم تر څو داسې پالیسیګانې چې هغه د ښځو او نارینه وو لپاره فایده مند وي په افغانستان کې د هغوی باندې داسې پالیسیګانو یا ادارو سره کار وکړم تر څو داسې دا پالیسیانې دوی لپاره ګټورې ثابت شي.
قهرمان کاکړ، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجی رډو سره برخه واخیسته.
سلام.